سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
د سپین خبرې د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي ملګرو ملتونو افغانستان کې له ژمي نه مخکې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوې پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP جوړ کړی چې پر بنسټ یې د طالبانو په مشرۍ د طالبانو د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بے وزل دی او یای هم کوچنی سوداګری د لنګیدو په حال کې ده. دا مرسته به څنګه او په څه ډول حقدارو او مساکینو ته رسیږي؟ واړه کاروبارونو ته به د واړې سوداګری چاره د اعلان شوو مرستو له طریقه څنګه د دوی د کاروبار د لنګیدو مخه نیول کېدی شي؟ آیا اعلان شوې مرستې افغانانو سره په اقتصادي برخه کې بنیادی کومک ګڼلې شو؟ قدر مناوریدونکو د روان خبرونې د بس موضوع همدا ده. د دې پښتنو او نور اړوندو پښتنو ځواب په خبرونه کې قدرمن ملمانه تاسو درانه ملمانه چې په خبرونه کې به حضور ولري لکه وروسته د افغانستان سوداګرۍ وزارت په خوانې مرسیال مزمل شینوار او همدارنګه د اقتصادي چارو په جانقه نوید سبي خو قربانم زنو شب آشنا او زما همکار
عبدالواجد عادل
بله منګم قربانی درنو اوریدونکو خو تر هر څه مخکې او مخکې تر دې چې درنو ملمنو ته بلنه ورکو لاند خبرونه لرو.
ویان سید سلیمان شاه تیر ماخام د نامعلومو کسانو لخوا د کابل د ښار په شمال کې د برېښنا کوټ د وستنې د الوزول لامل په ښار کې برېښنا قطع شوې. د افغانستان د برېښنا د شرکت یو مسول احمد مسعود نیکزاد امریکا غږ ته وویل چې د برېښنا ستنه د بم په وسیله د قلای مرادبک په سیمه کې الوزول شوې او له کابل نه علاوه پر اتو نورو ولایتي مرکزونو باندې هم برېښنا قطع شوې. افغانستان دا وخت 80% برېښنا له ایران او د مرکزی آسیا د دریو جمهوریتونو نه واردوي. د فرانسې خبری آژانس وای چې د کابل په شمال کې تیره شپه د برېښنا د ستنې الوزول د طالبانو د حلوزلو پر خلاف یو بل گزارو چې هغوی په افغانستان کې د ثبات او آرامۍ د راوستلو لپاره کوي. آژانس وای که څه هم چې د 14 علت لا په سمه توګه نه دی څرګند شوی خو داسې ښکاري چې د طالبانو دښمنان اوس د هغوی په خلاف له هغو تکتیکونو نه استفاده کوي چې وخت به طالبانو د پخواني حکومت چې متحده ایالات یې ملاتړ کو د بې ثباته کولو په خاطر ورنه استفاده کوله. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري د رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د روسي حکومت د نړۍ د تندرو سازمانونو د لیست نه د افغانستان د طالبانو د تحریک د نوم په لری کولو باندې غور کوي. د رویټرز آژانس وایي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا خبره په مسکو کې پروانه ونه کې د افغانستان په باب د هغې غونډې په پای کې کړې چې د روسي په بلنه او ابتکار جوړه شوې وه. د سی بی ایس تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې په لسګونو زره افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په نظامی الوتکو کې متحده ایالات ته رسول شوي او په موقتي توګه د امریکا د پوست په څو چاونیو کې دېره شوي دي د یو شمیر غیر دولتي خیریه مؤسساتو په مرسته نورو ځایونو ته د ملکي ژوند د پیل کولو په غرض د لیږدولو پروسه پیل شوې ده. نوموړی تلویزیونی شبکه وای اوس هم برابر 55,000 افغانان چې ښځې او ماشومان هم ورسره ملګری دي په څو غټو چاڼیو کې پراته دي. د افغانستان د پخواني حکومت د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح له څه مودې چوپتیا او خاموشۍ وروسته یو ځل بیا د ټویټر له لارې د پیغامونو په خپرولو پیل کړی. هغه نن د جمعې په ورځ لیکلی دي چې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د تیرو دونیو میاشتو په دوران کې فقر او نیستي په افغانستان کې زیاته شوې او د افغانستان د ټولنې د ښاري طبقې پورې مربوط زیات شمېر خلک خارج ته وتلي دي. ملکی خدمات له منځه تللي دي. GDP یا کلنی ناخالص عواید دیش په سلو کې رالوېدلي دي. صالح چې د ځای ځایګي په اړه سم معلومات نه دي موجود ادعا وکړه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي پریکړې د نوموړي په وینا د راولپنډي د جی ایچ کیو یا د پاکستان د پاوز په مرکزی قرارګاه کې کیږي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو لا د ښاغلي صالح دغه څرګندونو په ځواب کې په سمدستي توګه سنې دی ویلي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د څلور دشتو هیوادونو استازو د چین له حکومت نه غوښتل چې د سنجیان یا ختیځ ترکستان په ولایت کې دی د یغور د مسلمانانو د حقوقو احترام وساتي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او څو اروپایي هیوادونو نه علاوه یو شمیر آسیایي ملکونو هم لاسلیک کړی ده راغلی دي چې دوی د یغوري مسلمانانو د موجوده خراب بشري وضعیت په اړه اندېښمن دي. پرون د پنجشنبه په ورځ د سوډان په پایتخت خرطوم کې په لسګونو زرو خلکو د شمالي افریقا د هغه هیواد حکومت په ملاتړ مظاهره وکړله. د سینن تلویزیونی شبکه وایي چې احتجاج کوونکو د پوځیانو په خلاف شعارونه ورکول او له خرطوم نه علاوه د سوډان په ځینو نورو غټو ښارونو کې هم په زرهاو خلک سړکونو ته راوتلي وو. د سوډان وسنۍ حکومت چې پوځیان او ملکیان پکې په ګډه کار کوي د پخواني دیکتاتور عمر حسن البشیر پر خلاف د ولسی پاڅون وروسته جوړ شو. خود پوځیانو او ملکیانو ترمنځ د یو شمیر مهمو مسایلو په اړه اختلافات نظر جوت شوي دي. د خبرونو پای.
رکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، باز هم به برنامه رکو راست سپین خبر خوش آمدید. طوری که قبلا همکارم گفت، ملل متحد اعلام کرده تا یک صندوق خاصی را ایجاد کنه. هدف از او چیست؟ پول نقد به خانواده ها برسانه، زمستان خوب سپری شوه و همچنان کاروبار کوچک که در افغانستان است دوباره رونق بیافته. و هدف عمومی از ایست که تا معیشت در افغانستان نجات بیافته و نجات جان مردم ها صورت بگیره. خب، در این برنامه ما جوانب مختلف کمک به افغانستان مورد بحث قرار میدیم. طوری که قبلا گفتیم، میمانای ما در این برنامه جناب جناقا نوید و جناب مزمل شنوار سبستن. ما هر دویشان با برنامه خوش آمدید میگیم و همچنان سوال اولی را که مطرح میکنیم از جناب شنوار سبستن. شنوار سب، در طی 20 سال گذشته در افغانستان طوری که در همه صحبت ها از یادآوری میشه که میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد و نتیجتا بعد از 20 سال باز هم فقر و دسترخوان خالی در افغانستان. آیا این کمک هایی که ما نام بردیم این میتانه کدام اثر مثبتی را در زندگی فقرا و غربا و مردمان محتاج افغانستان وارد کنه؟
تشکر. سلام و خدا عرض میدونم به شما، میمان برنامه و تمام شنوندگان رادیو شما. کمک هایی که امرای افغانستان میشه اگر بیا مقایسه کنیم به کمک های 20 سال قبلی بسیار کم است، ولی به این وقت یک ضرورت فوق العاده است برای مردم افغانستان، چون حکومت قبلی سقوط کرد. پول حکومت فعلی یا پول فعلانی که حکومت طالبان است از طرف دنیا منجمد شده در ذخایر دنیا و ناپول نداره. زمستان پیشروی است، مردم از نگاه اقتصادی فوق العاده مشکلات زیاد دارن. به او اساس این کمک در این وقت بسیار خوب است و امید اینمی است که تا یک اندازه در مسائل یا در مشکلات فعلی افغانستان کمک کنه که مردمی که زمستان پیشروی دارد و این از سختی زمستان تا یک اندازه شود و در این وقت تا یک اندازه امید برشان داده شود که دنیا امرایشان است و اینا میتانم که برای دنیا تا یک اندازه استقال کنه که وضعیت اقتصادیشان بهتر شود.
بله، مننه شنوار سبزم تا استخراج لاست. د شلو کلو مرسته ته تاسو اشاره وکړه، زمونږ همکار عادل صاحب هم اشاره وکړه. مرسته خو به کیږي په شلو کلونو کې نړیواله ټولنه د مرسته په خاطر د افغانستان د ولس او د حکومت تر شا ولاړه و. اوس چې دا مرسته مګر کم د تیرو شلو کلونو ته وګورو، غریب پاتې شو، او اکثرا هغه چا چې ډوډۍ لرله بیا هم دسترخوان لا ډک شو، اما خالي دسترخوان لا هم پات شو. په افراط او تفریط کې د افغانستان اقتصاد یو ډول نه یو ډول وساتل شو، په لازمه توګه مرستې تقسیم نه شوې. اوس چې د حکومت د حالت نه پرته نړیواله ټولنه غواړي چې دغه یو اندازه مرسته د ژمنه مخکې د دولسو میاشتو لپاره خلکو ته ورسي او واړه کاروبارونه تقویه کړي، څه فکر کوي چې مساکن ته به اوس ورسیږي؟
دلته دوه مسلې دي. یو د شلو کالو مرستې دي، په دې کې هیڅ شک نشته. د شلو کالو کې ډېرې مرستې افغانستان ته رسېږي دي، او په دغې کې ډېرې مرستې چې دي هغه پیسې چې د مرستې په نوم راغلي دي هغه ضایع شوي دي. موږ دا مثال ورکو چې عموما په دې حکومت کې زه خپله هم کارمند هم دي حکومت او مطلب شلو کالو کې تقریبا شلو نه تر دېرش فیصده دغه حکومتونه د حکومت د لارې نه مصرفېدل، او یا فیصده د خپل مستقیم د دینارانو د لارې نه مصرفېدل. چې موږ هغې وخت کې د حکومت په حساب باندې هغه مصرف چې حکومت هغه یو شی چې حکومت په یو افغانۍ یا په یو ډالر کوو هغه دینارانو په درې ډالر کوو ضایعاتو، پکې هم د حکومت د طرف نه ضایعاتو، هم پکې د خارجانو د طرف نه ضایعاتو، چې دې کې ډېر هغه. او غټه مشکل دا وه چې دغه مسایل به قرارداد کېدل، اول قرارداد، دویم لاس، دریم لاس، څلورم لاس، هغه خلکو ته به چې رسېدل ډېر کم رسېدل. اوس دغه حکومتونه چې شوي دي د یو کال لپاره دوی وعده کړې ده، او د ژمي نه مخکې یو ښه وخت دی، یو اساس وخت دی، افغانستان ضرورت ورته لري. ولې هیله دا باید وي چې دغه خلکو ته ورسېږي، نه داسې چې د مخکې په شان دی چې یو قراردادي ته ورسېږي چې هغه بل قراردادي ته ورسي، او هغه پیسې چې زیاتره به ته وچي چې خارجي متخصصین ورسي، او د په دې نوم باندې چې امنیت دی، په دې نوم باندې چې موټر دی، په دې نوم باندې چې وساتل کی هغه چې زیاتره مصارف پوره شي، نو خو به دا وي چې هغه اداري مصارف د دې کنټرول شي چې اندازې ډېره زیاته نه وي، نو په دې اساس باندې خلکو ته ګټه ورسیږي. وړو کاروبارونو سره ډېر مهم دی چې په دې حالت کې خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک خرید و فروش نشي کولای، دا کاروبارونه چې کوم سره مواجه دي، معاشونه خلک نه لري. په دې سره پر یو اندازه کومه څه چې راه د کارګرو یا د کارمندانو معاشونه ورته او دې تشویق کړي چې تولید وکړي ترڅو صادرات ولري یا دننه بازارونه ته ارزښت وي، دغه به یو غټ کومک د افغانستان اقتصاد سره، د هغه حکومت نه چې مستقیم ډوډۍ ورکړي، د هغه حکومت نه چې مستقیم خلکو ته د ژمي لپاره د ګرمولو مواد ورکړي، دا هغه نه دغه ډیر مهم کومک دی چې وړو کاروبارونو ته ورکړي چې عام خلکو ته کار ورکړي، عام تولید وشي، د تولید سره د دې هغه دی چې خام مواد یا زراعتي اقلام وي، چې هغه پروسس کوي، چې هغه نور مواد وي، چې هغه پروسس کوي، نو څو ځایونو کې دا کار پیدا کوي. دا خپله وسیله ده چې هغه اقتصاد په دې حرکت کې راولي، ولو که ډېر کم وي، خو لږ حرکت کې راځي تر څو د هغې ګټه نسبتا ډېره زیاته.
بله، جناب جان آقا نوید صاحب، در پروگرام جدیدی که از طرف ملل متحد تحت نام آبادی طرح‌ریزی شده، هدف عمده از این رساندن پول نقد به کاروباری ها و به مردمان البته که مستمند هستند. اما اینجا سوال اینجا مطرح میشه که از کمک های جدید در یک فضای جدید به وجود توزیع خواهد شد. مثلا در گذشته جمهوریت در افغانستان بود و حال طالبا بر اوضاع حاکم هستند. از یک طرف نسبی طوری که گفته میشه راه ها بازتر شده و امنیت هم نسبی در قرا و قصبات و جایی که در گذشته به خوبی دوجه کمک نمی رسید، ای کمک ها امکان داره برسه. برای مدیریت بهتر ای کمک ها شما چه پیشنهاد میکنید در صورتی که طالبا در قسمت مصرفش دخیل نباشن؟ آیا ای کمک ها به صورت درست مدیریت شده میتونه؟ آیا به مستحقینش به شکل درستش رسیده خواهد تانست؟
تشکر از شما و ما سلام خدا بر شنونده های عزیز شما در سراسر کره زمین، همچنان همکارای شما در رادیو صدای امریکا و مهمان عزیز شما آقای شینواری که از دوستای نزدیک ما با هم شناخت داریم و یکی از شخصیت های کشور ما هستن، سلام تقدیم میکنم. بعد از این در رابطه با مدیریت از این کمک ها، اول خواهمتر که شینواری صاحب گفتن این مقدار کمک با وجود که در این شرایط میتونه مؤثر باشه ولی کمک زیاد نیست، نظر به این که گزارش هایی که خود اداره انکشافی ملل متحد نشر کرده که هرگاه کمک ها به موقع نرسه و 90% مردم در زیر خط فقر میرند، بنابراین در این یک شرایط این پول بسیار کم است، اما باز هم در این شرایط میتونه مؤثر باشه برای از این که فصل سرما در حال رسیدن است و ای باید هرچه عاجل سازماندهی شود و به جایی که نیازمند است. طبیعی از نظر ما که ای باید یک سروی انجام شده باشه و یک پیشبینی شده باشه که در کدام نقاط چی نیاز است. اگرچند اما طور که شینواری صاحب هم گفتن هرگاه ای پول به شکل نقدش توزیع شود یا تشبثات کوچک یک طرح خوب است از او حمایت صورت بگیره یا ایجاد شود تا ای که ای پول ها بتانه که به دوران مالی کشور دوامدار باشه. اما بحثی است که آل فعلا ما باید یک سروی یک شناسایی داشته باشیم که در کدام نقاط کشور به چی نیاز است. بعضی از محلات که هستن فعلا به مواد غذایی و مواد سوختی ضرورت دارن که باید برشان رسانده شود، برای اگر پول هم داشته باشن اونا نمیتونن در وسایل خود مواد غذایی یا مواد سوختی را برسانن. او سروی باید در اونجا به او شکلش عمل شود، در ساعتی که میتونن که خودشان تهیه بکنن امکانات خود، خوب است که برشان پول نقد داده شود، برای از اینکه میشه که هرگاه یک کس آرد اگر به طور عامیانه صحبت کنم دخانه داره ولی روغن نداره میتونه روغن خود بخره و اگر روغن داره لباس اطفال نداره باید لباس اطفال خود بخره و اگر سایر همونطور چیزهایی که یا مثلا صحتشان خوب نیست ادویه بخرن برای صحتشان به این شکل خوب است. اما موضوع مدیریت از اینکه میمونه، موضوع مدیریتش ما بارها گفتیم که مدیریت کمک های بشری نباید توسط افراد سیاسی و افرادی که سلاح بدید دارن انجام شود و ایره خوشبختانه که ملل متحد و اداره انکشافی ملل متحد یعنی UNDP هم در نظر گرفتن که ای باید از طریق مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات که خودشون در نظر دارن توضیح شود. ولی موضوع بحث ازی که باید در توضیح ازی همونطور که موضوع تدارکات و مرحله اداریش باید یکی پرمصرف نباشه و در پالی ازی با در نظر داشت ازی که ما از سالهای متمادی کمک‌ها را تجربه داریم، باید به افراد و اشخاصی که در منطقه اونا از نفوذ خود استفاده میکنن به عوض ازی که به کسایی که نیازمند هستن برسه، اونا خودشان یا بیشتر امتیاز میگیرن یا به خشا و دوستا و یا کسایی که ارتباط دارن اونا رو میگیرن و سهمی های متعددی رو میگیرن به عنوان های مختلف. باید در این راستا یکم توجه شود که امی مقدار پول به شکل عام برای کلگی مساویانه توضیح شود و خصوص کسایی که اشدی ضرورت دارن و نیازمند هستن. نه فقط هرگاه کسایی که در ساحه حاکم هستن اونا اگر از حمایت بکنن که امی به شکل عادلانه توضیح شود یک قدم خوب خواهد بود.
بله خوب دیره مننه نوید صاحب، یه به دیر مهم موضوع تا زمانگ همکار عادل صاحب اشاره وکړه، پختنه مطرح کړه چې هغه د مرستو مدیریت دی. شنوار صاحب تاسو په دې برخه کې کافی تجربه لرئ، د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونه خصوصا د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو سره، د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د نخلولو عین د نړیوال سازمان تر وضعیت پورې تاسو حل ځلې کړی دی، او د مدیریت په برخه کې کېدای شي چې د پخوا د جمهوریت د وخت به حساب هغه نیمګړتیا وباندې مخپوي شي چې نقص چیرته و، ولې د نظامونو په بدلېدو زمونږ اقتصادي سیستم چې اصلا صحیح نه دی که څه نقص دی پکې هیڅ نه پاتې کیږي. په هر صورت د مدیریت په برخه کې که پخوا ته وکتل شي کېدای شي مغه نیمګړتیا تاسو ته یوه ښه تجربه یې چې اوسې مشوره ورکوي په هکله چې څنګه کېدای شي دغه مرستې ښه مدیریت شي.
که موږ وګورو یوه ستونزه مخکې مو ته هغه ستونزه دلته هم ښکاري په دې اوسني حالت کې چې زیاتره ډونران کوشش کوي چې پیسې خارج د حکومت د چوکاټ نه مصرف شي او خپل مستقیم مصرف. یوه ستونزه دا ده چې د طالبان حکومت دنیا پر اسمیت نه دی پیژندلی، نو په دې اساس باندې پیسې دوی ته نشي ورکولی او مستقیم کومک دوی سره نشي کولی. چې دغه ستونزه ده، ولې خپله مدیریت د کومکونو د تمویل کوونکو د طرفه یا د بین المللي انکشافي ادارې چې دي چې دوی دا پر مخ وړي، دوی سره همیشه خپل اداري مصارف لري. اداري مصارف عمومي توګه دغه خلک چې رسي هغه ښه پروژو دپاره هغه ښه هغه دپاره دا دی چې دونه ترلاسه فیصده کوي، ولې که مونږ د افغانستان حالت دور و امنیتي ستونزې دي، نورې مسایل دي، دغه مصارف اداري مصارف ځنډ وخت تر 40% پورې رسېږي. چې دا خپله هغه 40% د کومک پیسې دا په اداري مصارف شپېته 50% پاتې کېږي. دا دویم لاس قرارداد چې دریم لاس قرارداد کې هر هر یو قراردادي خپل اداري مصارف ته نوبات کې چې په آخر کې شاید لاس 50% عقیدي خلکو ته ورسېږي. چې دغه ستونزه په تېر نظام کې هم وه، او زیاتره هغه پیسو سره چې خپله ډونران غوښتل چې خپله مصرف کړي. دلته دا دی سره د دې چې ډونران ورکړي، طالبان خو مستقیم نه ورکړي چې هغوی مصرف کړي، هر طالبان یو څه کولی شي چې دغه د ملل متحد د انکشافي ادارې سره یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې نظارت ته دوی وکړي چې دغه پیسې په هغه مناسب او مستحق ځای کې مصرف کړي، نه دا چې په هر ځای کې دوی ته اسانه وي او ذریعه کې همکاری او نظارت د دې لپاره لازمي دی تر څو دغه پیسې په عامه شکل لکه په تېر حکومت کې بې ځایه کېدلې او داسې مصرفېدلې چې نتیجه یې نه وه، بیا هماغه کېږي. نو د هغې ساتلو دپاره باید دوی یو میکانیزم جوړ کړي چې په هغې سره موافقه وکړي او هماغه پرمخ لاړ شي.
بله، خو نړیواله ټولنه وایي چې مرستې د حکومت سره نه بلکې د ولس سره دي. اول خو دا څومره امکان لري ده چې د طالبانو د اوسنی حاکمیت د تماس نه پرته د غمرسته په شفاف ډول عادلانه منصفانه حقدارو ته ورسیږي او په هغه میکانیزم ورسیږي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پیسې یا د غمرسته دوم او دریم لاس ته ونه رسیږي، مګر یو دفتر یو د هغه د طریقه ورسیږي چې د غیداري مصارف او د کاغذ پرانی پکې لکم شي. تاسو امکان تاسو ګورئ ځکه تسهیلون کې باید په افغانستان کې موجودي، اول د امنیت په برخه کې، ورسته یو حمله تکو ګورو مثلا د داعش د موجودیت ویر تکو قتل شي په افغانستان کې څومره امکان لري پرته د دې چې د نړیوالو مرستندوی مؤسسو امنیت تضمین شي او نور مسائل تامین شي د اسانتیاو په برخه کې دوی د امرست منصفانه لکه څنګه چې تاسو ویل داسې تقسیم شي.
پښتانه د ملګر متحد ادارې روابط د طالبانو سره ډېر ښه دي او هغوی موجودیت هلته لري، دفاتر یې فعال کړي دي او د طالبانو د طرف نه ورسره امنیتي لازم سهولتونه برابر شوي دي. نو په دې اساس باندې یو دا خبره ده چې دوی هلته موجودیت لري فزیکي، داسې نه دي چې بل ملک ناستې اغېز نه فعالیت کوي. دویمه مسله دا ده چې دې هیڅ شک نشته چې تسهیلوونکی به افغانستان حکومت وي، د طالبان حکومت وي، دوی ته به امنیتي زمینه برابروي دا ټول مسایل دي. او دوی کې دوی کوم شاید هغه وي چې دوی خپلو بیانځو ته را یو تاري ارتباط پیدا کړي، صرف د پیسو ورک را به د یو ډي پی د لارې نه وي، ولې تاري ارتباط دوی ډېر امکان سره جوړ کړي ځکه چې ملګر متحد مسلطل په تماس کې دی مختلفو ادارو سره، د معذبینو او د څو وزارت سره، همدغسې د کلو پراختیا وزارت سره، همدغسې د زراعت وزارت سره، دوی ټولو سره مختلف وزارتونو سره ګوري. نو په دې اساس باندې هغه زمینه د تصویل د دغه حکومتونو د تطبیق لپاره او خلکو ته نصاب خلکو ته مسول لپاره په غیر د حکومت د همکارۍ او په غیر د حکومت د کومت نه دوی نشي کولی چې دا پرمخ بوځي.
بله جناب نوید صاحب، یک فرصتی است که فراهم شده. چطور میشه که ایره من حیث یک فرصت گذار برای بهبود وضع قرا و قصبات از لحاظ اقتصادی و تحرک بازارها استفاده شده؟ یعنی اگر پول تقسیم میشه و کسایی که امکانات فیزیکی دارن که میتونن که به کارهای بپردازن، آیا نمیشه که مثل گذشته از برای بهبود وضع زندگی مردم هم استفاده شوه. از یک طرف مثلا در قسمت دوباره فعال ساختن آنها رو، بندها و سیستم آبیاری و همچنان نیالشانی و از این قبیل فعالیت هایی که دو هدف البته میتونه که برآورده کنه، از یک طرف به مردم پول برسه و از طرف دیگه یک کاری انجام شوه. به نظر شما بهتر نیست که به این شکل استفاده شوه؟
بله، به یقین که امطور که پیشترم گفتم یک طرح خوب است که ما تشبثات کوچک از این طریق حمایت بکنیم و تأسیسات زیربنایی کوچک توسط امی پول را اندازی بکنیم در مقابل هم کار یا در مقابل پول یا در مقابل مواد غذایی که قبلا این تجربه را هم امی UNDP دارن. میشه که در ولایتی که فعلا هوای گرم داره یا در ولایت گرم سیر میتونیم که ما کانال ها را سرشان بسازیم، باغچه ها را بسازیم، قره های زراعتی را سرشان بسازیم، کارمای مرغداری را سرشان بسازیم. اما ولایتی که سرسیر هستن باز در اون ساحات ای میتونه که اشکال تشبثات تغییر بکنه. میتونیم که ما از اون مؤسسات خرد و کوچک لباس سازی و بعضی چیزهای دیگه یا صنایع دستی و اینی مسائل رشد بدیم تا ای که در مقابل کارشون ما یک مقدار پول بپردازیم. مال مردم نمیخوایم که پول بگیرن، میخوایم که کار بکنن، در مقابل کارشون ای کار برشون نیست. اگر ما زمینه کار از این طریق مساعد بسازیم، در حقیقت هم یک تشبث ایجاد میشه و یک کاروبار ایجاد میشه و در پالیزی بر مردم هم یک مقدار پول میرسه ماهانه و از بیکاری هم نجات پیدا میکنن و یک مسئولیت سالم پیدا میکنن. این نظر خوب است. در گذشته ها ما بار بار در صحبت های خود گفتیم، حتی موضوع دسترخان ملی که حکومت قبلی را اندازی کرده بود، ما گفتم دسترخان ملی به این شکل که شما پول توزیع میکنین کنین، بارها در مجالس ما برشان مطرح کردم چرا این را به شکل بسیار آسان کار کس یک تذکره داشته باشه برایشان نمیتین قرضه که بگوین هر زمانی که پیدا کردی دوباره پس بپرداز، ولی این را که گرفتی یک توسطش یک کار را انجام بده. و این پول هم اگر در جایی که برای مواد غذایی و ادویه و گپا عاجل ضرورت است، برای اونها خو لازم است که باید به می شکل برسه، برای اینکه جانشان فعلا در این زمستان مطرح است که نجات پیدا کنه. و در ساحاتی که می خوانیم ممکن است که ما از طریق ساختن بعض از پروژه های کوچک زیربنایی بتانیم که برای مردم امی کمک ها و امی پوله برسانیم. ولی باز هیچ موضوع از این مطرح میشه که بعضی از نیازمندان هستن که کار نمیدانند، مانند کسایی که بزرگسن هستن، مانند کسایی که معیوب هستن، مانند کسایی که مریضی دارن، و اونا با اونا باید اونا هم در نظر گرفته شود. در حقیقت یک سروی اساسی هزار یک قریه قخورا و قصبات خیلی ها مهم است، ولی در ترکیب توضیح ازی به نظر ما اگر هرگاه کسایی که در محل صلاحیت دارن یک نفر باشه، یکی از ملایمامایی که امونموز اخلاص در مقریه داشته باشه، کل مردم میشناسن، یک دو سه نفر از آدمای با اخلاص، یک شورای بسیار خود چند نفری باشه که در رابطه با تعیین کسایی که لیستش میآیه یا میک تذکره کار کس که در یک قریه زندگی میکنه فعلا تذکره داره یا به شکل الکترونیکی یا به شکل کاغذی هم تذکره خود گرفته بیه، مواد دیگه پای خود بگیرم و سه چهار نفری که اونجا ششتن آدمای مخلصین باشه که ناد بگن کمی مستحق است. برای اینکه فعلا که میبینیم اکثریت مردم افغانستان با استثنای یک 10% یا 15% دیگه همشون نیازمند کمک هست. حتی کسایی را معمیال میشناسیم که متشبثین بودن، کاروبار خوب داشتن، ولی فعلا معمیال میگن که بانک ها مسدود است، ما پول نداریم، وضعیت ما خراب است، حتی نمیتونیم مواد غذایی خانه خود را تهیه بکنیم. به این ارتباط باید در این راستا یک به هر ما فکر میکنم برای کل عام نمیتونه که یک برنامه تدبیر شود. در ولایت گرمسیر یک شکل میتونه تدبیر شود، در سرسیر دیگه جای در کوهستانی قرا و قصبات کوهستانی و محلات سبل بود و شکل دیگه که بود در نظر به سروی باید در حبرش کشته شود.
تشکر.
تشکر نوید صاحب. د دوارو درنو ملمنونه هیله کو چې موږ سره اوسی بحث ادامه ورکاو د قدرمنه اوریدونکو نام هیله کو او مننه کو تر دې شی به موږ سره ملتیا کوي خبرونه اوري د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلې ملمنو او اوریدونکو نه بیا هم هیله کو موږ سره اوسی بحث د خبرونو نورسته ادامه ورکاو.
با عرض سلام، ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها می گوید که برفباری ها از صبح روز جمعه در سالنگ شمالی و جنوبی آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که ادامه این برفباری ها مانع تردد موترهای باربری در این شاهراه شده و صبح امروز به این سو موترهای باربری را در دو قسمت جاده سالنگ متوقف کردند. ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها افزوده است که در حال حاضر این شاهرا برای دیگر وسایط باز است و از رانندگان خواسته است که با زنجیر از این مسیر رفت آمد کنند. مسئولان این ریاست همچنان گفتند که تلاش های قوای کار ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها جریان دارد تا این مسیر را برای ترافیک باز نگه دارند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید افغانستان در اجندای گفتگوی نشست امروز جمعه وزیران دفاع ناتو شامل است. او دیروز پنجشنبه گفت که ناتو به خاطر اینکه افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در برابر طالبان استفاده می کند.
ما در مورد چگونگی حفظ دستاوردها و اطمینان از این که افغانستان دیگر هیچگاهی به پناهگاه امن برای توریست ها تبدیل نشود تبادل نظر کردیم. ما توافق کردیم که باید هوشیار بمانیم. ما بر هر گونه تلاش های گروه های توریستی بین المللی برای تجمع مجدد در افغانستان نظارت خواهیم کرد. متحدان این کشور دارای قابلیت های هستند که می توانند از افق های مختلف علیه تهدیدهای تروریستی حمله کنند. ما طالبان را به خاطر تعهداتشان در زمینه توریسم، عبور امن افرادی که خواهان خروج از افغانستانند و حقوق بشر مسئول می دانیم.
نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز در بروکسل آغاز و امروز هم ادامه دارد. دو ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از زنان این کشور به شمول فوزیه کوفی نماینده سابق پارلمان و نامزد جایزه صلح نوبل در سازمان ملل متحد خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، مشارکت زنان در توزیع آن و همچنین سفر امن برای افغان‌ها به داخل و خارج از کشور شدند. خانم کوفی در صحبت با خبرنگاران در مقر سازمان ملل گفت پیش‌بینی‌ها این بود که طالبان احتمالاً معتدل‌تر شدند و در برابر آزادی مدنی مردم مدارا و پذیرش بیشتری خواهند داشت. اما واقعیت این است که زمان تسلط آنها بر افغانستان حذف سیستماتیک زنان در بخش‌های اجتماعی و آموزشی وجود داشته است. اقلیت‌های مذهبی مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند. ظلم، ناپدید شدن اجباری و بسیاری از اشکال دیگر نقض حقوق بشر در افغانستان وجود داشته است.
Money recognition.
خانم کوفی گفت مساعدت، پول و رسمیت شناختن، اینها همه اهرم فشار است که جهان باید از آن برای مشارکت، احترام به حقوق زنان و احترام به حقوق تمام شهروندان استفاده کند. در این نشست خبری اصیلا وردک، فعال و دیپلمات سابق، و نایید فرید، عضو پیشین ولسی جرگنی صحبت کرده و همه یک صدا طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از جامعه بین المللی خواستند تا قبل از بدتر شدن اوضاع در افغانستان طالبان را پاسخگو بدانند. طالبان تاکنون در رابطه با اظهارات این زنان ابراز نظری نکردند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که امریکا از تایوان دفاع میکند. آقای بایدن در مصاحبه با تلویزیون CNN گفته است که ایالات متحده تعهد دارد تا از جزیره تایوان که چین آن را بخش از قلمرو خود می‌داند دفاع کند. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
آقای بایدن در این مصاحبه همچنین گفت مردم نباید در مورد توانایی نظامی واشنگتن نگران باشند، زیرا به گفته وی چین، روسیه و متباقی جهان می‌دانند که ایالات متحده قوی‌ترین قدرت نظامی در تاریخ جهان است. قبل بر این چیو کوچینگ وزیر دفاع تایوان در ماه جاری گفت تنش نظامی میان تایوان و چین در مقایسه با بیش از 40 سال گذشته در بدترین وضعیت قرار گرفته است. این مقام ارشد نظامی تایوان همچنین گفته است که چین تا سال 2025 میلادی قادر خواهد شد تا حمله تمام عیار را بر تایوان انجام دهد. ایالات متحده تایوان را من حیث یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسد، اما متعهد به حمایت از قابلیت های دفاعی آن است. حکومت چین هنوز هم تایوان را بخشی از قلمرو خود تلقی می کند، اما تایوان می گوید که مستقل است و تأکید کرده است که از آزادی و دموکراسی خود دفاع خواهد کرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کند. انفجار در یک فابریکه مواد انفجاری در جنوب شرق مسکو منجر به کشته شدن 15 نفر و مجروح شدن تعداد دیگر شد. وزارت شرایط اضطراری روسیه در بیانیه روز جمعه خود با اشاره به بستری شدن یک نفر در شفاخانه و آغاز عملیات جستجوی مفقود شدگان اعلام کرد که خطر ساکنان منطقه را تهدید نمی کند. این حادثه در ریازان در 200 کیلومتری جنوب مسکو رخ داده است. یکی از منابع امنیتی روسیه به خبرگزاری انترفاکس گفت که این حادثه به دلیل نادیده گرفتن معیارهای ایمنی و عدم رعایت ترتیب مراحل آزمایش رخ داده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
ستاسو غک په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د سپین خبرې د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شی به ملتیا کوي او خپل خبرونه اوري. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د بحث د پاره دی چې د سوداګرۍ د وزارت په خوانی مرستیال مزمل شینوارې سپ همدارنګه د اقتصادي چارو په نوید سپ را سره دی. جناقه نوید سپ شینوارې سپ بحث بیا هم دوام ورکو. د ملګرو ملتونو په دغه نوی رپورت کې چې مرسته اعلان کړې ده، دا هم ویل شوې دي چې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته چې دوی د افغانستان واک په لاس کې نیولې څه باندې دوه میاشتې تقریبا تیریږي و چې دیرش سلنه اقتصاد نورم کمزوره شوی دی. په دې کې به طبعا پرته له شکه هغه مامورین می چې په دولت کې کار کوو ماهانه لږو که ډېرو په منظمه توګه دوی خپل معاش اخیسته چې تعداد په لسګونو زرو ته یا سلګونو زرو ته بې له شکه چې رسېده. نو اوس بحث تر ډېره په دې کېږي چې واړه کاروبارونه چې پخوا وو هغه سقوط سره مخ نشي، د هغوی د سقوط مخنیوی وشي، ځکه چې تاسې هم پیرڼا واچوله چې که چېرته د دغه کاروبار د سقوط مخنیوی وشي نو هم هغه د شرکت یا د دې ورکوټي شرکت مالک ته خیر رسیږي، هم نورو ته کار پیدا کیږي. اما د حق مامورینو په هکله هېڅ ذکر نه کیږي کوم چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. که چېرته بیرته ادارې فعال شي څه کوئ چې دغه فیس څه فکر کوئ چې دغه د خراب اقتصاد دغه فیصدي به ورسره څومره لوړه شي یا په دې اکله څنګه کېدای شي چې فکر وشي؟
که موږ وګورو تقریبا په تېر حکومت کې 1.5 میلیونه یا 1.5 میلیونه خلکو مستقیم او غیر مستقیم کار کوي، چې په دې کې تقریبا داسې وګورو د حکومت هغه ملکی مامورین په حدود د 6 لکه تر 8 لکه پورې وو او د 3 لکه تر 4 لکه پورې نظامي بخشې کې 3 لکه پورې 3 لکه پورې هغه وو چې 1 میلیون پیدا او دا 5 لکه غیر مستقیم چې د حکومت دا قراردادونه او پروژې او دا تبلیغېدي. نو په دې کې لکه موږ چې وګورو دغه 1.5 میلیون خلک دي، هر یو فامیل لري دی چې موږ په اوسط ډول د افغانانو یو فامیل شپږ کسه یا 8 کسه وو، نو دا تقریبا په حدود د 10 یا 11 میلیونه خلق دوی باندې مستقیم مستقیم چې دوی هر میاشت په آخر کې دوی ته منتظر چې دولت معاش ورکړي، د هغې معاش په اساس باندې دوی خپل فامیل دی ته واخلي. کله چې دوی دغه معاش اخلي دا خپله دغه دا د اقتصاد هغه داسې دی اوس دغه معاش به چې دوی اخیسته دوی به بازار ته تلل، سودا به اخیستله، همدغسې مختلف هغه ویل دوی به نور کارونه ایجادوله. نو کله چې دغه معاش ودرېږي په وسمه ګوري چې د 3 میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي، یو میاشت د مخکني حکومت او دوه میاشتو دا ډېر کمه ته ورکړل شوي دي، ځینې حکومت ته نه ځي کارونو ته نه ځي. 5 لکه د خپله د طالبانو د مقاماتو په اړه باندې چې 5 لکه کارمندان راځي، تر دوی ملي په تقریبا ټول ختم شوي دي او دا نور راځي ملکي 5 لکه کارمندان دوی معاشونه نه دي اخیستي یا مخکني نه دي اخیستي. نو دغه تقریبا 10 میلیونه یا 11 میلیونه خلک انا خپل رضا د ډوډۍ د اخیستلو لپاره چې شنه لري، یو دویم دوی به چې هغه کومې پیسې مصرفولې په بازار کې چې سودا به یې په اخیسته په عامیانه توګه چې دوکان نه به یې سودا اخیسته، دوکان ورسره چلی ده چې یو رستوران نه به یې ډوډۍ خوړله، رستوران کې به 5 کسانو ته کار پیدا و هغوی ورسره بندېدل. نو په دې اساس باندې دغه هغه ډېر زیات شوی دی. دوی 1.5 فیصده وایي چې 1.5 فیصده مخکې د کوم اندازې نه وایي، خو په حدود 2 ساعت کم کېږي چې د افغانستان د نوی نه تر 5 نوی فیصده خلک د اقتصادي مشکل سره مخامخ دي چې د خپل یو غټ بحران دی د افغانستان لپاره او منهایز دی او انساني یو فاجعه ده چې تر دې ته زه غوښنه کوم چې د ژوند کې ډېر زیات مشکلات رامنځته کیږي. خلک د ډوډۍ فراغ باندې لري په یو وخت کې ژمه د افغانستان همیشه د سخت ژمه وي نو هغه د ژمي سختي امکان د دې سره چې افغانستان کې ماشومان ډېر زیات تلف شي دولتي د وژنې ماشومان مخکې هم تقریبا د افغانستان او یاتي سره خط پر لاندې اوس تقریبا 5 نوي تر رسېدلی نو دغه ټولې ستونزې دي تر څو پورې هغه ونه شي په دې کې حکومتونه ونه شي دغه نه حل کېږي. دنیا اوس په دې ته متوجه شوې ده د صحیح بخش کې امکان شته لکه څنګه چې د بي د لارې نه وشو همدغه چې دنیا یو اعلان وکړي چې د صحیح بخش سره پښتانو کې ډاکتران دي هغوی ته هم دغه چې د دې ملل متحد د لارې نه یا د بل بین المللي انجوګانو د لارې نه معاشونه وټاکل شي ورکړل شي چې هغه صحیح هغه په روان شي. د معارف سیستم د سره ځکه دنیا یوازینی شرط دا دی په طالبانو کې حکومت باندې چې باید جناتو ته اجازه د تعلیم ورکړي چې تر ته دي دا کار وکړي. د دې هم توقع شته چې دنیا د تعلیم لپاره د ملل متحد د لارې نه حکومت کې تر څو د استادانو معاش ورکړي ولې تر څو پورې چې د جناتو تعلیم هغه نه په دې کې هیڅ مورد د خبرو نشته دی نو د دې امکان شته دی چې دا شهیده ختم شي ولې په دې کې د طالبانو د طرف نه هم ځنې نرمي کودل د بالخصوص د جناکو د تعلیم او بالخصوص د قانون پر نایکه تعلیم کې دی چې دې ته اجازه ورکړي. دنیا په دې باندې دا دینارانو سره یا د خلکو سره چې موږ جن سره په اعتبار کې یو سره کې دی هغوی دې چې دا هغه وخی چې موږ آماده یو چې دغه انساني حکومتونه حکومت سره کومک نه کوو دا د ټولو دینارانو مستقیمه خبره ده چې انساني حکومت څه څنګه په دې باندې کار کوي ولې د هغې لپاره خپل شرایط لري چې په هر بخش کې هغه شرایط
بله. شینواره صاحب خبره دا ده دغه ادارو کې چې خلکو کار کوي مثلا یو حکومت دوی مجبور او چې خپل اتباعو ته دوی تحصیل کړي تعلیم کړي خدای دې کوي چې د بحث نه ونوځي ولې چې اقتصادي موضوع ده ځکه ذکر کوم یو ځوان مثلا په دې شل کلو کې یو ماشوم ځوان شو تحصیل وکړي تعلیم وکړي او حکومت مکلف ده دا د حکومت دند د چاغې ته په اداره کې کار ورکی اوس مثلا نوې حکومت د طالبانو نوې حاکمیت دا وی چې مثلا دوی په تیرو ادارو کې کار کړي سره دي چې په بار بار دوی اعلان کوي چې ادارو ته راشي اما یو چا چې مثلا د ریاست په چوکۍ کې کار کړي دي هغه ځان په خطر کې ګوري او د یو کس د مارش حذف کول یا نه کار کول دا د یو کس وګي پاتې کېدل نه دي دی پورې یو غټ فامیل تړلې ده د څه فامیلونه دي چې مثلا شپارس ولس کسه شل کسه په دغه یو ماشت ناسي څنګه کې دی شي چې دغه څه فامیلونو ته دغه مرسته ورسیږي.
همدغه علت دی چې دوی د حکومتي مامورینو خبره کوي د لغتي د دې دنیا هم تر څو چې طالبان د خپل طرف نه ځن مسائل حل نه کړي د دنیا فشار په دې باندې دی چې دوی باید خپل شموله حکومت جوړ کړي اغه اساسي حقونه چې د خزو حق دی د بشري حقونه دی د حق دی د خزو د راتلون مراحت نه کې دنیا پر اهمیت نه پیژني دا د ستین دي طالبان یو څو تریسته دي د تا مجبوري دي د تا برابرۍ دي په دې اربان دي چې ځان یو څه برابر کړي کنه ستین دي تا پیدا کیږي او هغه کارمندان په دولت کې دوه قسمه کارمندان دي یو پراته چوکۍ کې هغه کسان یې تقریبا نه دي لیستي او نو ورته هغه چوکۍ ورکوي یو کس په ریاست کې هغه ته وایي چې ریاست مو کوا ریاست په مثال د تجارت وزارت مثال یو مثال ونی چې شاید دې نه وي تجارت وزارت کې یو رئیس دی مثال د تجارت د ملي دې کې رئیس دی او طالب د مدرسې نه راولي هغه رئیس کې او مخکنی رئیس ته وایي چې تر اعظم دې ته د کارمن په هیڅ کار کوي هغه ته هم امکان نه لري ځکه چې هغه سږي جوړیږي بل دوی مغدار چې د ماشین لیول په یو اندازې کې په حکومت کې زیات دی او زی دغه توانایي نه لري چې په هغه اندازې ماشین ورکړي لکه مخکې حکومت کې وو دا راي دوی مخکې دا درې مخکې دوی پیسې نه لري پیسې د افغانستان باندې زیاتره د افغانستان باندې چې د نورو باندې نه دا ټول د دنیا کې چې دا مونږ د سوي دي د سوي د امریکا له طرف نه په دې اساس باندې دوی د نن په داخل د افغانستان کې د پیسو کې لټر موجوده دا خپل هم څنګه دا نو دا څنګه دي دا ټول په یو ځل نه واریږي ولې دینارانو د څو شیانو لپاره دا ځنې ملکونو د هغه ورکړې د اشاره ورکړې ده چې د صحت په بخش او د تعلیم په بخش صحت په بخش کې شاید زری لام نه وي چې ولې د تعلیم په بخش کې تلتو پورې جنکۍ ته اجازه ورنه کړي د مکتب فارغ حکومت نه کېږي چې چېرته دغه دوه بخشونه کور شي تقریبا نیمایي د خدماتې ملکي مصارف هغه د کارمندانو دولت سره چې کار کوو د هغوی مصارف دي ځکه د معلمي او تعداد تقریبا دوه نیم لکه پورې وو که دوی دوه نیم لکه نه وي د دوه لکه یو نیم لک پورې چې موجود وي دا ماسور کې خپله ډېر زیات تاثیر لري په دې کې نو په دې اساس باندې طالبانو ته هم نرمي په کار ده هغوی ته یو ښه چانس په لاس ورغلی دی چې کولی شي چې افغانستان کې امن هم راولي او افغانستان د نړۍ سره په یو سب کې ودري نو هغوی هم باید ځینې کارونه وکړي چې دغه ستونزې د افغانستان د دائم لپاره حل شي.
خب جناب نوید صاحب، در آخرین گفتای خود جناب شنوار صاحب یک مطلب بسیار خوبی را تذکر دادن و اوی که چطور میتونه که بهبودی وضع اقتصادی بالاخره به رفاه همگانی بیانجامه. اینجا یک سوال دیگه مطرح میشه که تا چند افغانستان کمک بشری؟ کمک بشری حیثیت یک ملت تا کدام اندازه پایین میره و با چقدر اعتماد به نفس در یک مملکت از بین میبره؟ آیا وقت از این فرانه رسیده که حکومت در مجموع و جامعه بین‌المللی همچنان با وقتی که البته شرایطی که بیشتر ذکر شد او پوره شد، آیا وقت از این فرانه رسیده که روی یک اقتصاد پویا، اقتصاد نیرومند و اقتصادی که دیگه تمام یک کشور با گرسنگی نخوابه باید با پای استاد شد، حداقل مقدمات همینطور ایجاد همین اقتصاد آغاز نشه؟
بله، د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشرم دا خبره کړې ده چې دا امکان نه لري چې یو هیواد په نړیوالو مرستو په پخو ودرېږي په اقتصادي لحاظ. تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې دا بله مهرباني نوید صاحب.
خب بحث اینه که چگونه اقتصاد ما باید سر پای خود استاد شوم، یک بحث است که معمولا وضعیت اقتصادی جامعه ما را همواره نیروهای گروه های سیاسی و یک تعدادی از سیاستمدارا وضعیت اقتصادی کشور خراب کردن. در 20 سال گذشته هم اگر ما ببینیم سهمیه های سیاسی که در وزارت های مسلکی افراد به اساس سهمیه های سیاسی تعیین می کردن و از اونا کسی بازپرس صورت نمی گرفت آیا تخصص دارن ندارن، آیا تجربه دارن، آیا به این کشور تعهد دارن که این کشور را می خواهند بسازن یا نمی سازن. اگر یک واقعیت ما باید ببینیم و در 20 سال گذشته سرش فکر کنیم، اینا کسای زیادتر که بیشتر سر قدرت بودن که تا تعداد زیادشان هم با هم شناخت نزدیک داریم، کسایی که بودن که اونا هم وارد این فکر بودن که آخر ما ماش کنه و امکانات خود بگیرن به بیرون از کشور انتقال بدن. وقتی که پول به بیرون از کشور انتقال شود که بیشترین پول از طریق افراد بلندپایه حکومت به فامیلایشان در بیرون از کشور انتقال میداد که خودش یک ضربه کلان اقتصادی بود به اقتصاد جامعه. بنابراین ما برنامه‌های بسیار وسیع و سنجیده شده علمی و مسلکی را راه اندازی نکردیم که ما چگونه سرپا استاد شویم، ما چگونه خودکفا شویم، ما از کدام مدرک چشمه های عایداتی کشور خود فعال بسازیم. و این ما همواره شکل برخورد کردیم که از عاید ما که در مصرف ما بیشتر بوده و هیچ نوع پلان در راستای از این که ما بتانیم به طرف خودکفایی حرکت بکنیم. بعضی پلان هایی وجود داشته، ما
نمیدونیم
به وطن خودم تعهد داشتن، افراد مسلکی هم در مجموع کلا هم گفته نمیدانن، ولی این کم بوده اقدامات.
نوید صاحب بخواهیم
خواسته باشیم که منابع عایداتی کشور فعال بسازیم، هرگاه پلان های خوب زراعتی بسازیم، پلان های خوب صنعتی بسازیم، پلان های خوب در عرصه معدن کشور بسازیم، در عرصه سازماندهی منابع بشری خود ما و منابع وافر طبیعی خود ما بسازیم، ما به جوترین فرصت میتونیم که بریم به طرف یک اقتصاد سرپا استاده و خودکفا حرکت بکنیم. برازی که سالانه در حدود افغانستان کل مصرف بودجه شک میبینیم در حدود 12 میلیارد دلار تخت به طور تخمینی برتان میگم 12 میلیارد دلار در یک سال مصرف شان است که ما میتونیم تنها سال گذشته کوتاه تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان انجام داد به ارزش 2 میلیارد دلار صادرات کرد. هرگاه این مسئله زمینه ها برش مساعد میشد بیشتر، ما میتونیم که به مراتب در حدود 3 تا 4 میلیارد دلار در سالهای بعدی و بعدیش بیره افزایش بدیم که در حقیقت اگر دیگه بخشان ما همراه شما هم بکنیم میریم به طرف خودکفایی. اگر زراعت ما را پلانیزه و میکانیزه بسازیم، اگر ما سر روی استخراج معادن سر موضوعی ما بارها گفتیم که ما افغانستان رو به مرکز ترانزیت منطقه مبدل میکنیم، اما در هر گفتیم ما یک سرک دو خط که با استاندارد باشه از پاکستان تا کشورهای شمال افغانستان یا به یک مسیر بنادر نساختیم. دیگه به این ارتباط ما تاسیسات زیربنایی را اگر ساختمان با کیفیت خوب نساختیم که بتونه کلشان استفاده کنن، از این خاطر در حقیقت ما اگر اینمی منابع خود درست سازماندهی بکنیم، از افراد مسلکی استفاده بکنیم، از کادرها و شخصیت‌های برجسته و واقعا با تجربه کشور ما استفاده بکنیم، از تجارب کشورهای بیرونی که چطور سر کشورهای خود سر پا استاد کردن، از کشورهای منطقه که تقریبا وضع اقتصادی ما را سپری کردن و گذشتن به طرف یک اقتصاد پایدار، ما میتونیم به طرف خود کفایی بریم و اینقدر دور هم نیست، این کار مشکل نیست، ولی یک اراده میخواد و یک اراده به خصوص اراده قوی سیاسی میخواد که کسایی که حکومت رهبری میکنن و دولت رهبری میکنن اونا باید به این راستا یک عزم راسخ و جدی داشته باشن.
بله من نه نوید سب ما گفتل چه تاس نه پختنه وکم، خو خیر تاس خپل خبری اوکلی زبا در شنواری سب نه در پختنه مطرکم. شنواری سب نوید سب وی چه کار نده شوه دسه بنیادی کار چه فکر که وی چه پده تیرو شلو کلونو که د اوبو د مدیریت په اکلا چې بنیادی ګڼل کېدل دا کارونه همدارنګ د صادراتو کچه چې یو څه زیاته شوې و افغانستان د څو کلونو مخکې چې یو مصرفي او وارداتي هیواد په دې وروستیو کې یو څه صادرات شوې هم وو چې یو څه اندازه صادرات هم لرل، یو څه پرمختګونه د سوداګرۍ په برخه کې مثلا افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عضویت حاصل کړ چې دې باندې سوداګر خوشاله وو، یعنی دغه د سوداګرۍ کاروبار هم یو څه رونق پیدا کړی و، خصوصي سکتور یو څه کاروبار هغه شوی و چې د حکومت په ملاتړ او سره د دې چې شکایتونه موجود و، ولی بیا هم دوی د حکومت ملاتړی و او حکومت د دوی په هر صورت واړه کاروبار یو حد ته رسیدلی و چې حتی د ښځو لاسي صنایع هم د یادولو وړ دي چې یو نړیوال بازار ته بازار پیدا کړی و، د افغانستان څو اقلامه نړیوال بازار ته رسیدل چې دا هم د صادراتو یوه برخه وه. اما اوس پښتنه دا ده، یعنی غاړه به نه بنده و چې وویل چې په کلي څه نه وشوي، خو جنگ دوام درلوده، دا د جنگ په دوران کې دا دومره لاسته راوړنیم چې ګڼل کېدی دا. اما اوس پښتنه هم دا ده شینواري صاحب چې دا سمه ده چې سیاست او اقتصاد نشي جدا کېدلی، اما د سیاسي نظامونو په بدلېدو رابدلېدو ولې موږ داسې یوه اقتصادي پالیسي نه درلودله؟ د یو اقتصاد پوه په صفت چې تاسې دغه د نړیوال اقتصاد په برخه کې تاسې تدریس هم کړی دی او کافي تجربه لرئ، ښه کار هم کړی دی، ولې موږ داسې اقتصادي پالیسي نه درلودله چې د سیاسي نظامونو په بدلېدو رابدلېدو دغه نظام پاتې وي؟ خصوصي سکتور خو باید اټس د حکومت پورې تړلې نه وي ګڼل شوی، پریخه چې سوداګر خپل کار وکړي او هغه د ولس په درد خوړه هر نظام چې راځي د هغه په درد خوري، ولې د څه ونه شو؟
کومنګ او ګورو په شلو کالو ته به ګورو هغه نه مخکې بیا ځي شلو کالو چې منګه اقتصاد هم شمه مصنوعي او مصنوعي په دې لحاظ دی چې افغانستان کله د ګریو کې کار شروع کمن هیڅ نه لاوي ده په اما هي هیڅ منګه اتکا زیاتره د کومکون کو یا د تمیل کون ته په پیسو په دې شلو کلونو کې منګه پلاس راوړنې لري د افغانستان سرکونه دي چې تاریخ د افغانستان په 5000 کیلومتر سرک چې څوک نو جوړ شوی په دې کې جوړ شو هغه باندې 3000 کیلومتر دا د کلیوالي سرکونه جوړ شو چې هغه وصل شي، یعنی کله د ولسوالۍ د ولایت او ولایت د مرکز سره وصل شو. دا نه کارونه دي چې د خپل زمينه هغه د اقتصاد اساسات دي، منګه هغه اساسات نه درلوده، منګه چې هغه انفراستراکچر یا زیربنا چې ورته وایي هغه د اقتصاد منګه نه درلوده په 2001 کې، ځکه منګه تقریبا د شلو کالو جنگ نه وروسته راغلي او په دې حالت کې جنگ کې تر اوسه پورې چې دغه مسایلو تر څو طالبانو کنټرول واخیسته، نو په دې اساس باندې اتکا د ډونر په پیسو باندې زیاته وه. ولې په عین وخت کې د څو سیستم په حکومت کې نه حکومت هغه ونه شو کولای چې د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات کار وکړي. یو وخت داسې راغی چې توقع خلکو د اقتصاد د بازار نه دا وه چې چورې خصوصي څه کوي، اما د اقتصاد د بازار دی چې اسان کار کوي چې خراب کار کوي. منګه هغه مرحله د گزار کې نه فضله چې منګه د طالبانو د سکوت نه مخکې 2001 کې نوی حکومت راته چې تر څو منګه یو اقتصاد پر نوځو هغه لپاره مخکینی شهید باید ولرو چې قوانین دي دا د زمينه برابر ده. 2004 کال کې کله قانون اساسي تصویب شو پاره کې فیصله پدې وشو چې اقتصاد د بازار په اړه چې تاسو ممکنو چې دا څه څه ولې د دې لپاره باید موږ هغه قوانین چې پاره وخت جوړ کړی و هغه موږ 2015 پارس کې کلم چې د نړیوال تجارت سازمان زیاته خپل هغه قوانین منجور کړه. یعنی موږ قوانین نه لرو د قوانین نمک سیستم منجور کړه چې هغه نه هم ځنې د سکیور خصوصي جانور چې ټول سکیور خصوصي دي ډېر محترم خلک هم دي هغه هم دي ولې ځنې د دینه من حیث د مافیایي شکل باندې استفاده وکړه چې د دولت هغه ځنې تصدیانې چې په خپل نوم کې ځمکې غصب کړې هغې نه یو شی جوړ کړه صنعتي پارکونه زموږ په هغې اندازې ونه څو خلکو ځمکې غصب کړې ونیولې هغې نه یو شی بل شی جوړ کړې دا مسایل موږ د معدنو په بخش کې هېڅ ډېر کم پیشرفت وکړه او هغه هم تقریبا د 2010 نه وروسته یو څه کار وشو د یو دوه درېو کالو دپاره بیا هغه کار ودرېده. زما خپله یادي یو د وزیر صاحبانو نه چې هغو سره ما په همدې باندې بحث کوه او د بانک جهانین بحث په همدې و چې افغانستان معدن ولې نه وباسي. هغه وزیر ته ځواب ماته دا و چې موږ نه غواړو چې دا د آینده نسلونو امانت دی موږ یې راوباسو. نو ما ویل چې اوس وخت کې حالت خرابېږي نو آینده نسل ته به څه راشي. نو دغه ستونزې وي چې موږ هغه منسجمه پالیسي او یو داسې هماهنګي موجوده نه وه په اقتصادي سکتور کې. وزارت مالیه به پخپل لارې ته، تجارت به پخپل لارې ته، مرکزي بانک به پخپل لارې ته، زراعت به پخپل لارې ته،
حال دا چې دا یو بل سره ټول یو زنجیری کړی غوندې یو بل سره وصل دی، یو بل سره تړلی دی چې هغه
حکومت باندې دی، یو بل سره په وصل باندې اقتصاد جوړیږي. ولې ستونزه دا وه چې څو مشکلات د اقتصاد په داخل یو کلمه چې موږ ګورو چې کله تقسیمو د قدرت که وزیر د ولسمشر د سیم نه وو نو دا هغه کارونه به مخکې تللی چې
وزیربله شینواري صاحب ډېر وخت کم پاتې دی چې نوید صاحب ته به م وخت ورکو. فقط د وروستۍ پوښتنې په توګه که لنډ ځواب راته راکوي، څنګه کېدای شي دغه اعلان شوې مرستې یو بنیادي استفاده ورنه وشي؟
په دې کې که وګورو دا داره چې باید یو هماهنګي جوړه شي د طالبانو د طرف نه چې نظارت یې وکړي او دا داسې نه شي چې دوه لاسه او درې لاسه قراردادني ته ورکړل شي چې په هغې کې هغه پیسې په دې ادارې کې مصرف شي او اقتصادي خلکو ته ونه رسېږي. نو د نظارت باید یو قوي میکانیزم
وکړي. نوید صاحب مهرباني وکړئ همدغه پوښتنه تاسو هم ځواب کړئ چې د اعلان شوو مرستو نه څنګه کېدای شي چې د اقتصاد د بنیاد په توګه بنیادي توګه ورنه استفاده وشي؟
در رابطه با این کمک ها خود در رابطه با مسئله بنیاد اقتصادی بسیار کم تاثیر خواهد داشت، برای اینکه یک کمک های عاجل و فوری است به خاطر نجات مردم. اما از طریق حمایت تشبثاتی که در حال سقوط هستند یا تشبثات کوچک میتونه که یک بنیاد اقتصادی کوچک را ایجاد بکنه و همین کوری که کمک میشه این به یک شکل نه یک شکل به دوران اقتصادی بازار شامل میشه که خود بازارم در حقیقت وقتی که به دوران اصلی در وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر خود هم میداشته باشه. هر با مواد از بازار خریداری میشه، هر با کسی کار میکنه، هر با کسایی که پول نفت میگیرن با بازار میبرن، خودش دوران اقتصادی بازار یکم وضعیتش خوب میسازه. اما با در نظر داشته که در حدود 3 میلیون نفر زیر خط فقر یا به طرف خط فقر روان باشن، این پول بسیار کم است و اگر جامعه جهانی یا کدام اقدامات دیگه یا از طریق قرضه ها یا کنفرانس کشورهای اسلامی یا کشورهایی که در وضعیت فعلی افغانستان میخواهند حمایت کنند اقدامات از این بیشتر داشته باشن خوب میشه.
بله مزمل صاحب، اگر شما بفرمایید که در این قسمت طالبا چه مکلفیت دارن؟ ما نمیتونیم طالبا بگن قرار ما میشینیم و همه جامعه بین المللی فراهم کنه و ما نظارگر باشیم. دیری مقطع نظر شما چی است که باید طالبا چه اقداماتی دی ارتباط بکنن؟
طالبا باید حال به این فکر باشه که اونا حکومت میکنن، حکومت داری میکنن، نه به این فکر که ما فعلا هم در کوهاش ایستیم و هیچ مسئولیت ما نیست. مسئولیت زیادتر به طالبا میگرده و بالخصوص به این مسئله اونا باید تا یک اندازه با اونم روابطشان با کشورهای قوی جهان ایجاد کنه و در این وقت یک سلسله شرایطی که اونا میگذاره
او را قبول کنه که این شرایط به نفع افغانستان و مصالحات جنید که به نفع افغانستان نباشه. از این طریق اینا میتونن که یک رابطه را ایجاد کنه و با اساس این رابطه میتونه که افغانستان از این بحران و از این مشکل بکشه. در غیر از این برای طالبا بسیار مشکل میباشه و زمستان پیش رو داره، طاقت زمستان اگر این کمک ها و چیزانا شوه اینا با یک جنجال داخلی مواجه میشه.
بله، ده سوداگری ده وزارت بخوانه مرسیال مزمل شینوار سب اوامدارنگا اقتصاد پو جان خانوی سب دیر مننه چه در امریکا غاق آشنا را لیو دسپین خبر بلنه منل و او پخ پراوانه که برخوا اخصاص از دکور ودانی در اوریدون کدم کور ودانی چه پراوانه و اوریده نو روان اخ پراوانه به همدیزی پای ترسیگی
شبتان خوش
خدای مال شد قدر من اوریدون کن.